السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه اوریدلی شئ، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د بشري حقوقونو د څار سازمان په هرات کې پر شیال مونځ کوونکو وروستی برید غندلی او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې نن د مې دوهمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو دیارلسمه کلیزه ده. دا چې دغه شبکه اوس مهال په څه وضعیت کې ده، په افغانستان کې حضور څه ډول دی، په دې اړه یو تفصیلي راپور وړاندې درته لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې خزینه خبریالانې وایي دغلته دوی ته کار کول داسې دي لکه له ماینونو ډک ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا جمعه د مې په درېیم لمانځل کېږي خپرې کړې دي. د عاطفې په نوم یوې افغان خبریالې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ته ویلي دی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر کې کار کولو سره خطر په ځان منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د څه ډول خطرونو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې یو شمېر ښځینه خبریالان لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو ګڼو خبریالانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بیان له ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم کار نشي کولی. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې او له زیانګالو ښځو سره د 15 میلیون یورو مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارژ دافیرې رافایلا یودی چې پرون چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې برخه کې یوه موافقه د آسیا، د مرکزی آسیا، منځنی ختیځ او د پاسفیک حوزې د څانګې مشر پیترس اوستوبس افغانستان ته په سفر کې لاسلیک کړي. د یودی چې په خبره دغه مرسته د سیمه ییزو ټولنو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي دا پروګرام هر سهار په افغانستان کې له 1 لک زیات نجونو او هلکانو ته خورا مقوي خواړه برابروي چې له دوی سره مرسته کوي تر څو فعال پاتې شي او ښه زده کړه وکړي. WFP د خوانځیو د ماشومان ته د مقوی خوړو خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومان په خوارز واقعي اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 8 په یو بیان کې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې به په دې هیواد کې په سخت خوارز واقعي د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د زخت زیات کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي بشري چارې محدودې شوې. اوچا وایي که څه هم په افغانستان کې عملاً تاوتریخوالی کم شوی، خو د هیواد وګړي سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا د اټکل له مخې روان 2023 کال کې به 3.2 میلیونه کسان بیړنۍ مرستې ته اړتیا ولري. د قطر هغه لوړپوړی چارواکی چې د افغانستان د پخوانی حکومت په مهال د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی و، په حق کې د حکمیت د نړیوالې دایمي محکمې غړی ټاکل شوی. په حالان کې د قطر سفیر مطلق بن مجید القحطانی چې مخکې له تروریزم سره د مبارزې او د شخړو په هواري کې د منځګړیتوب لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، په 2006 کال کې د خپل دندې پر مهال د سولې د خبرو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د پلاوي پر غونډولو کې د منځګړي رول درلود. په همدې کال کې د قطر د هڅو په نتیجه کې متحده ایالاتونه او طالبانو په دوحه کې یو تړون هم لاسلیک کړ. ښاغلی القحطانی د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه قطر ته په ډله ییزه توګه په ګډوډۍ کې د خلکو د لیږدولو پر بهیر هم څارنه کوله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کې ویلي چې اوس یې وخت دی چې په غزه کې اوربان ټینګ شي او د حماس لخوا اسرائیلي یرغمل آزاد شي. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبه اسرائیل ته په سفر کې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره چې له پایله یې نږدې 2 میاشتې تیریږي هڅې تیزې کړې دي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه اوریدلی شئ. خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په سر کې به راشو دې ته چې د بشري حقوقونو د څار سازمان په هرات کې پر شیال مونځ کوونکو وروستی برید غندلی او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې. د دې سره هممهاله د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیری ویلي افغانان حق لري چې خوندي فضا کې عبادتونه وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه دغه برید چې د دوشنبه پر ورځ وشو مسؤلیت منلی. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر جماعت د برید په اړه اندېښنه وښوده او وویل چې طالبان د دغه حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. اغلې عباسی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي لږکۍ وساتي.
حمله کې روز دوشنبه په مسجد
د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یو جماعت د دوشنبه برید د داعش لخوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعهګان او هزاره لږکۍ په نښه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان په 2022 کال کې د دغو حملو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی و. هغه مهال زموږ شواهد ښودلی و چې له هغه مهاله چې طالبان بیا وخت رسیدلي په افغانستان کې داعش پر هزارهګانو او شیعهګانو د لږ تر لږه شلو لویو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې له ضرورتیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیری کرن ډیکر هم په هرات کې د شیعهګانو پر جماعت دغه برید غندلی دی. اغلی ډیکر پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د دغې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې ټول افغانان حق لري چې له ویرې پرته د امن په فضا کې عبادت ترسره کړي. په دغه حمله کې چې د ګذری ولسوالۍ د شهرک د سیمې پر جماعت شوې او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی اووه تنه ووژل شول. د دغه برید غندنې په ترڅ کې د اسلامي همکاري سازمان هم په هرات کې دغه برید غندلی او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو د وینې تویېدو د مخنیوي لپاره زیات څه ترسره کړي. د دغه برید عاملان په نښه او عدالت راکاږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په هره کچه تروریزم د غندنې وړ دی. له دې مخکې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو هم دغه برید په کلکه غندلی و. له دې سره هم مهاله د هرات د شیعهګانو عمومي شورا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د دغې پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې دغه برید وحشانه بللی او ویلي دي هغه د افغانانو د خفګان سبب شوی دی. دا اول وار نه دی چې په هرات کې شیعهګان د داعش په برید کې په نښه کیږي، بلکې له دې مخکې هم په دې ولایت کې په څو بریدونو کې شیعه لږکۍ په نښه شوې وې. د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې پټنځایونه نه لري، خو په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څنګه فعالیتونه د ایران او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
نن د می دریمه د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن د وجل کېدو د لسمه کلیزه د وړاندې را سره پات شي. په دې خبري مجله کې درته یو تفصيلي راپور لرو چې دغه شبکه اوس په څه حالت کې ده او په افغانستان کې حضور لري کنه. په دې اړه درته راپور شته. خو اوس راځي یو بل موضوع ته. د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې تر 500,000 ډیر بے سرپرسته کډوال ماشومان لا درک شوي. دا څېړنه چې له پولي هاخوا خبريالانو په همکارۍ د په اروپا کې د لا درک شوو ډلې لخوا ترسره شوي ښیي چې په هرو دریو ورک شوو ماشومانو کې یوې د افغانستان وګړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د ورک شوو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان په وروستیو کلونو کې د افغان ماشومانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي لامل اقتصادي ستونزې ګڼي. تفصیل د سنا کاکړه اورو.
د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 1,500,340 بی سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. دا څېړنه د پولي هاخوا خبریالانو په همکارۍ د اروپا کې د لا درک شویو ډلې لخوا او د شاوخوا یو دېرش اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوې چې 2021، 2022 او 2023 کلونه پوښې ښیي چې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د افغانستان دی. نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د له درک شویو ډله وای اصلي شمیره خی تر دې هم لوړوي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولوي. دغه څېړنه چې د ورک شویو ماشومانو د اصلي هیواد جنسیت او عمر له مخې ګروپ بندي شوی، دا هم زیاتوي چې په تیرو دریو کلونو کې هره ورځ شاوخوا 40 ماشومان اروپا ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. د پوروپا کې د لادرک شویو ډلې د څېړنې له مخې ایټالیا او اتریش د ورک شویو کډوال ماشومانو تر ټولو لوی شمېر ثبت کړی، او بیا وروسته په ترتیب سره بلجیم، آلمان او سویس د دې مواردو د ثبت لوړ شمېر لري. د پوروپا کې د لادرک شویو ډلې سرمنشي اخیلی ون پوروپا کې د دې شمېر بې سرپرسته کډوال ماشومانو ورکېدل ټکن ورکوونکی او د اندېښنې وړ بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تلولو په لاره کې د یو شمېر لادرک شویو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په کابل کې د 19 کلن افغان ماشوم امید خپلوان وایي چې هغه د 2000 کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ پر مهال په یونان کې ورک شوی دی، او کورنۍ په اړه اندېښمنه ده او لا هم ورته په تمه ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې امید یوازې زاړه مور او پلار لري چې د ځان او د هغوی د ملاتړ لپاره یې اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ لاره خپله کړې وه.
دا هوډ یې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره څه مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ، له هغه وخته تر اوسه لا درک دی.
د ماشومانو د حقونو کارپوهان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اقتصادي کړکېچ اروپایي هیوادونو ته د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ د ډېرېدو لامل بولي. یو له دوی څخه اسد ازادي راډیو ته وویل
علت های اقتصادی باعث شد که بحران مهاجرت شکل بگیره. حال طفلایی که
اقتصادی ستونزی ده دیل عمل شوی چوی ده کروالای کرکی چرا من سشی دو لست، سوار لست او شپرست کلن ما شما دو کرنه خواه یا هم خپلا ده تا ارد شل چه وطن پریگدی ایران تراش او ده ایران للاری ده ترکیه پولا و لهم ده توگه اروپا پر لورو لرشی
ایران از طریق ایران به مرزهای ترکیه و امجا هم به سمت اروپا.
د پوروپا کې لادرک شویو ډلې د څېړنې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمېر ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2021 کال کې د پوروپا کې د لادرک شویو ډلې ویلي وو چې د 2013-2020 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3000 بې سرپرسته کډوال ماشومان په اروپایي هیوادونو کې ورک شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د می دویمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو 14 کلیزه ده. نوموړی د 2011 کال د می په دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. دا چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو 14 کال وروسته القاعده شبکه په څه وضعیت کې د افغانستان او سیمه کې د دوی حضور او فعالیت څه ډول دی، په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د می په دویمه نیټه د القاعده شبکې د لمړني مشر او بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړ. اوباما هغه مهال ویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپل بریدونو ته دوام ورکوي، او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط ووسی. امریکا پر دوی د 2011 کال د سپتمبر د 11 نیټې له ترهګریزو بریدونو نږدې 10 کال وروسته د دوی پټکو د دغه بریت طرح بن لادن وواژه، او هغه د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اسامه بن لادن وژل شو په هغه وخت کې نو
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وژلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سی ترګری ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمنځ ځي نور ډلې یو ځایناسته فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظواهري چې وو. نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې، اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو له لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2011 کال د اکتوبر په 8 پر دوی د سپتمبر د 11 بریډ په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریډونه پیل کړل. دغه پوځي ماموریت په لسم کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن
د پاکستان پلازمینه ته نږدې په یو تر ټولو خوندې سیمه ابتابات کې وژل شو. امریکا د 2021 کال د اگست په وروستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه، خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یوانی وکدا ده چې له وتلو وروسته یې هم سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ پای ته ونه رسید. ښاغلی جلالي وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده، نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرغوګی پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې او نورو ځایو کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحلې نه تیریږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکي اجمل عمر شینواری وایي القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري.
فزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې د وړتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه او که په نورو کچه، یعنی د هیوادونو په کچه یا د څو هیوادونو په کچه نورې تروریستي ډلې، د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې دی. نړیوال تروریزم
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې د غډاله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. اوریدونکو ته دغه ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشیمان سر پا زکنان آزم نور تا دیجرون دا خوزا پا دا مرد خوشحاله
دا افغان و خوزا دا پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. میفتن چرا میگو مرا میکشه شوارم. تفلخ بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم با کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه تفلخ ده به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد، گفت که من میفهمم که مرا میکشه، مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي، مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو په کله غږیږي چې خپلې د لور د زیږون لواجې د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا، می گفت مرا می کشه شوارم. تفلخ بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم با کسی دیگه شاید بته اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت. درې لونې درلودې، څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغله. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکار بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي و چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک و بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نه که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت می آیم. ای می گفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دوری پسیمه که هم دلور پس زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان حسنی آلت ده پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پکچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډېره ښه بېلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډېر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې، هغه چې لوڼې زیږوي، له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کېدای شي ډېری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې سخت زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ له خوا یې، د میړه له خوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ له خوا، حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده، باید زوی وای. افغان خبریال ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي، یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله نا کله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید سوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي، او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنۍ هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه، باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرمه، او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم، هغسې زمینه به ورته برابروم. که زما یو زوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلان ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور په روحیې باندې، په روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي. هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي، او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی ښکلا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي، کنه دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لورکۍ پیدا نه وه، نو زما په ذهن کې تیرېدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړوم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دا یې ما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلمه، او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې وو، هغه خپل خسرګنې مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي، او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم. د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده که ته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلور لونو او درې زامنو پلار دی، وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچې خوشحاله وو. د ته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نجلۍ ده چې سبا خور ده دی وچه. که زه د خپل ژوند په مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلورو لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړي دي، د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي. هماغومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپلو زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده، او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه، په روزنه، همهغسې چې پیدا شوي دي، که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځلې مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګري مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې، دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی، او په غي خوشاله شوی یو. هم دغه سیمو دغه تعلیم ته، تحصیل ته، پالنې ته، روزنې ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی، او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې، نه د زوی او د لور په مابین کې، هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی. داسې په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای، تعلیم مو کړای دی، دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فار وقف کړای دی. که زه هم کومور یده، او د مول ورګانو ټول پالی لوسک مکتب ویلې، په لوړو نمرو باندې، پالی نمرو باندې، ته د اول نمرګې تر کچې پوری دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ، او کابل په انټونی ول وسته د سامسدی، او د مود پوره ویار دی چې نه تنها دا چې زما لورګانو تحصیل کړی دی، او ماته د قدر ور دی، په مګرانی دی، زورته په خدرنستر گورم خپل المسیان باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول المسیان می الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړی دی په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته زمینه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ
د اکثر کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوې چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته بې سوادۍ ته ناپوهۍ ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالی بولي نو دغه ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله
بله بالکل دا مو په کراتو لیدلې دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته به راځه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري د دې لپاره چې ته لور زېږې ډېره په بده سترګه په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي
دا یوه غلطه عقیده ده چې خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځې د پې توهین شي چې لور زیږوي کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي نو واقعا که بیا پرتله کوو د مور له نظره مور ته فرق نه لري خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقینې سوي دي چې ګواکې زوی دې خپل ده او زوی درته پاتې کېږي او لور دې پردی کور ده لور درنه ځي
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو ځوروي تاسو څه وایي
وینا او د ما هیله د دغو کورنیو څخه دغه دي چې هېڅکله لور ته په کمه سترګه مه ګورئ که تاسو خپل لور ته په کمه سترګه وګورئ نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګه کې په مجلسو کې کېنول نو مونږ باید له هغوی نه زده کړو علم دا ده خواست مون دا ده چې لور او زوی ترمنځ فرق مه قایلېږئ لور هم د خدای تحفه ده او زوی هم د خدای پاک لخوا تحفه ده
مبریدل چې کله په یو شمېر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی د ننګرهار ولایت اوسنکی فرد احمد ستانکزای په دې عقله وایي
سی پلور نشته چې کله دغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغې ته زیات خوشحالېږي او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږېدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرینی تقسیموي دغه څه چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالۍ خپله خوښي څرګندوي اما چې کله الله تعالی وایي چې د لور نعمت ورکړي لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړي په هغې باندې خفه کېږي ښځې م وهي ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي اګر دا د الله تعالی طرف نه دی کله الله تعالی چاته زوی ورکړي چاته لور ورکړي دا ټول د الله تعالی طرف نه دی که مونږ اسلام ته وګورو زمونږ مبارک او سپیشل دین مونږ ته دغه خی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه به خفه نشي به ښه تربیت وکړي او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي بې واده کړي او دنه پسم دا خبر اخلي پختنه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې د سیوځي حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام د خپل مبارک لاس منځنه کوت او د شهادت کوت د یوځي کړلی څنګه دغه دوه کوت یوځي دغه سبا د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یوځي د سیومات نږدې ان الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو لپاره اشاره کړې ده. په کوم ټولنه کې چې په لور باندې خره خپه کیږي او په زامنو خوشحالیږي دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته، زامن م شته، نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هرکلی کوي، څومره خوشحالیږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي. او همدغه لورګانې چې دا د مینې، محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کیږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړل شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیره بیا د نارینه او پاګلغږي کې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمیر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کیږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلی نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو ځورول کیږي. ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضانه مشته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیواسته مه وایه، د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی میړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په ناس کې نارینه ماشومې برخورد د یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا برخورد بل رقمي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته، خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کړي له ډېر تشویشه، حتی بعد ولادت نه خونریزګانې ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګ زی، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړي، تحصیل هم ښه پرې باندې کیږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي او په خپل اختیار یې. ښځه او نجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیاري. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې او نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي. هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ نجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو، نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپیږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي دا ښځه نجلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کیږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی، یو د انجلۍ ده. د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي، ښځې دي. که چېرته د نارینه هلک تخم راشي، د ښځینه تخم سره راشي، بېلغنه انجلۍ ده، یو ځای شي هلک راځي. که چېرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي، د ښځې د ایکس سره یو ځای شي، بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري او د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې. چې که د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کیږي چې که انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم هم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفاتې څومره خفه کړی یاستئ؟
د سه مریض مې لیدلی ده چې انګور د سه لاس غځولی غورې ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراجدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوي د افغانستان په داسې شرایطو کې چې له ریخوانه مشکلاتو سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوې، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو ځورول کېږي، دغسې کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلی ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه هم نیولی شو چې نارینه ته هم په تاسو پورې تړلی دی او د نجلۍ جنسیت هم په تاسو پورې تړلی. نو مونږ ښځې د ولې دومره جنکیانې زیږو او دې باندې باید وپوهېږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی. نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلند کوي. خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمینې دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. بیا هی چاری اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا.
په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. مصبا صاحب، تر تو وایي چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څه رقم دی؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. ډیر مهمه مسله همدغه ده نن سبا په افغانستان کې، ځکه هغه څه چې ډیره ضربه د جمهوریت له نسکورېدو وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده، هغه ضربه د موږ عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې موږ تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرهاوو زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسیدلي ول، دوی خوشې کړل او د دې طبعا تاثیر بیرته په ټولنه باندې راځي. بیا له دې نه وروسته ستونزه دا پیدا شوله چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په هکله لکه د قضایه قوې لوی څارنوالۍ، مدافع وکیلان، انجمن کورنۍ چارو وزارت او د تورته هغه کسان چې دخیل وله، دوی هغه خپل حقوقي مسیر له منځه بوته ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې او چیرې بلې خواته که. نو له دې نه وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کېږي، تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته، او هغه اصلي هدف د مجازات چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع وله، هغه ټول خوشنۍ سره چې له منځه ولاړله، او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي، په خواشینۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه ده روان.
لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل، کله دغه زندانیان چې خوسي کېږي په ټولنه کې حتماً خلکو سره مخامخ کېږي، او هغه اعمال بیا تکراروي په هماغه اعمال چې دوی زنداني سوي وو، دغه هلته څومره د عامو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړه.
ډېره مننه. ګوري، مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه وروستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوشي شول. اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري، چې څرخه مجازات ورکړل شي، ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو کې هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي لکه حدود دي او قصاص، هغه بحث بیل ده. اما کله چې بحث تعذیراتو ته راځي، نو دلته د وګړو نظریات په دې کې مهمه دي. خلق نیول کیږي، خلق بیرته خوشی کیږي. دلته وستونزه دا ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي، او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي، او کدا ده چې خدای مکړه بیگناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده، چې په دې ترڅ کې بیا د ټولنې دغه نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ، اسلامي امارت حاکمه شو، دوی زندانیان خوشې کړل پرته له دې چې تفکیک په دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایمو باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بوله، هغوی تفکیک شوی او خوشې کړي وله. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډېر جرایم کړي وله، هغه هم خوشې شول. اوس هم په وروستیو کې همدغه حالت روان ده، او دلته اوس غړي د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري، نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي، د مجرمین سم نیول کیږي. د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده، ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې له ډېره پخوا نه، له سلو کلونو را په دې خوا لیکل شوې لړۍ ده، د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې. په دې معنی چې چېرته یو څوک یو دعوا لري، د عریضې لیکلو نه تر د محکمې تر حکمه پورې، او که څوک چېرته یو مرتکب دی او جرم کیږي، حتی مخکې له دې چې یو شخص د جرم مرتکب شي، کشفي نهادونو وظایف ده لکه د پولیسو، دا ټول لیکل شوې بڼه ده. نو اوس د موږ اندېښنې همدې ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي، نو طبعا عدالت کې دلته د سوال مسله مطرح ده. نو لازمه دا ده چې دغه سیستم جوړ کړي تر څو پر بنسټ یې که یو څوک بندي کیږي چې بېګناه بندي نه شي، او په زمین کې ګناهکار خوشي نه شي، ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي، مجرم باید محاکمه شي، او بیگناه کس که چیرته بندی کیگی اگوی اقده اخلی دی طولنی پا مقابل که فاصله اخلی او سنزی را جوری.
یا خدا مسئله ده چه مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چه دی غدوی اغا قید تکمیل سیده، بل پا زندان که یا زندانی کم حقوق لری چه اغا باید مراد سی؟ نن سبا د خبرونه خبريږي چې په زندان کې له بندیانو سره نامناسب چلند کیږي.
او دا ډیره مهمه مسله ده. ګوري، زندانی هم موږ په جمهوریت کې قانون ورته درلودي، زندانونو د چارو پورې مربوط قانون و، او د زندانی یوازې هغه حق محدود کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر، لکه په خپل جزا نقدي جریمه او دې ته ورته، مثلا که یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی، ویل کیږي چې مثلا لاس کاله به دا قید وي، د دې تر څنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق ته سلبيږي، هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی، ځکه اساس محکمه ده، قاضي ده، قاضي حکم کوي، دوی اجراءات کوي. نو اوس له دې نه ورهاخوا هر محدودیت کړي او چا په راضي په دې ازادیانو راضي، هغه په خپل جرم کوي. نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده، او هدف زندانی که دو دانه داشت سوک بدله و اخلی انتقام و اخلی او کینی را منستکی، بلکه اصلاح زیده نو طول حقوق عادی لکادی وگری پراته لدی چی اغا آزادی سلب شی لر طول و عادی حقوق نه لکسیهی خدماتو لکدی تحصیل لکدی نور و ارزش تا زمین مساعده شی یا فضا دسی فضا وسی چی تا پکی بیر تا یا سالم شخص طولنه تا پراراند شی. نو پخواشنه سر چی منگا مسائل خبری گو لکه شکنجی دی پا زندانونو که لکه پا خپل سر توقیفی گی لکه پرتالده چه جرم معلوم او سی شخص دیر وقت پا توقیف که پاتی که گی دا اغا موارد دی چه دی زندانی که دو او دی زندان دی مجرمینو سر دی مبارزه است پا اغا اصلی اهداف سر پا تکر کرنی دی او لدی نباید مخنیوه او چه
او که مخنیوه او نیسی دا کمی با دی پایی در لود لیسی
عدالت دی وی ټولنی لپاره ډیر یو اساسي عنصر ده. کچیرته نه پلی کیږي ټولنه منفی خوا ته بیایي او ستونزې راولاړی نو دا په داسې حال کې ده چې پخپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و بې عدالتي کېدل، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجیک شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چېرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک به اعتباره کېږي نسبت نظام ته او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار پزرونه که رامنځته کیږي. د دوی د مشروعیت مسئله که طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده، نو چې رضایت سطح را ټیټیږي خلک ډاریږي او دا په نړیواله سطح باندې هم ستونزې راولاړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هیواد په واسطه په رسمیت نه پیژندل شوی، خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته چې دوی به خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټ ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کړي چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډېرې ستونزې راولاړي.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره هم په زندان کې بد چلند کېږي، خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځو نیسي بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کېدلی شي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
ګورې اصل خو که شریعت ته راولو که نورو قوانینو ته راولو مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کشته نه په عادي قوانینو کشته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي این ای سیستم او د فینګرپرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته چې دغه جرم چې رامنځته کیږي، جرم مجرم آثار د خپل پریدي او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبره داده چه دوی چه کسان نیسی او بیا ادعا به خوشتپ دوی بانده، زکر خزینه دوی نیولی دی مثلا پخپل اولی دی چه تر دی حده پوری چه دوی بانده حتی تجاوزون و ادعا به همشته دی. وست دیل پاره چه دغه ادعا به لمن زبوزی منگا چه کل دی جمهوریت بس که او پا جمهوریت که او مثلا داده چه در شفافیت لپاره تزمینی نشتون داری، مثلا آزادی دی بیان ده، مثلا اطلاعات تا دلاساسه حق ده و دی تورت مسائل دی چی خلک تا اطمینان ورکی چی که خدای مکره کم چه خرابای نکیگی. واس که ادعا لیوی خواه ادعا کیگی پا خفل اشخاص چی ده اسسته شوی دی لبالی خواه ندسی و میکانزم چی بیرت ده شفافیت لپار از سعی تزمینو کی شتون نلری. نو مدنی طوله نشتون دی رسانه و شتون دی دوی لاس راسای پا دی طوله پروسی تا او پا زمین که دی موضوع قوانینو دی خو شفاف و عدلانه و قوانینو شتون دی مسلکی کسانو شتون دی مستقل و کسانو شتون چی بی طرف کسانو سی دی عدالت پا تامین که یا دی هاگو تزمینون جمله نده چی بیر تا کتسو گی دعا هم کهی چی ظلم پی کی گی یا مثلا پی گنا بندیانی کی گی لکه زینو خزینه و چی پا رسانه و که وربندی دیر بحثونه و شولو خپلی گونه و چت کرده چی گویا دی سر ناخوالی کی گی یا دی سر شکنجه شوی دی یا پروسه عدلانه ده. نو دی طول دی مختبر لپاره دی تا لازمه ده چی سیستماتیک لاره دی حل ورته به نظر کنه نیسی.
اکثر وقت طالبان ده خبری رده ای چی پزندان که بد چلند نکیگی، آیا ده دی تیختیلا یا معقول دلیل که دلیسی لیوی خلق عملی مثالونه لری لبلی خود دوی چی نه زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پخولان دي نه دي.
ستونزه خو هم دا ده چې د دې لپاره چې یو ټولنه کې نظم رامنځته شي، په دغه دولتونو په سطح باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوې ده. غیر این جی او کانسپټ اندغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف هم دا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یا مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي هغه سیستم منګولرو احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه، هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کي او مختدي. اوس خبره دا ده چې دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپل اداره کې رامنځته کېږي د دوی په مقابل کې دوی ځانونه غلي نیسي، خپلې ستونزې خپله نه وایي. نو دوی ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او دې ته ورته مسایلو ته یې زمینه مساعده کړې ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارت لخوا نه وضعیت رد کیږي معمولا، اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه استانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بند کړي یا بې طرفه خلک لاړ شي مانیټورینګ وکړي وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي، چې کله دا شی نه وي نو ته باندې بې عدالتۍ لپاره زمینه مساعدي کیږي. د خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه دا ده چې خلک ډارېږي. خلک ولو که عادي کس هم اوسي که مثلا خو جرم خو یو طبیعي پدیده ده، یا قصدن یا سهون یا حالت کې سره جرم لاندې راځي، یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې مونږ ټولنیزې ستونزې لرو که یو څوک په چا باندې ناحق هم ادعا وکړي او هغه زندان ته واچوي نو هغه به بې سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده.
یو بله موضوع ده چې زندانیان نسي کولی خپلې کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډېر وخته دوی ورکي، دوی نه مني چې دوی ولیدي، دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي؟
او خو ګوري مونږ یو اصل د اساسي قانون خصوصا یو د شمه ماده دي د لسو د تیم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی د دې ترڅنګ تعذيب د انسان منه ده، شکنجه د انسان منه ده، قانونیت د جرایم مودې ته ورته. نو د عادلانه محاکمه یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچته او جرم مرته منسوب کیږي توقيف کیږي، باید هغه اقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې ترڅنګ سکوت اختیار کی، یې سکوت په دې معنی چې حق د سکوت، یعنی چې دغه کم ولو کم متهم په یو جرم مهم وسی تر څو چې مدافع وکیل شتون ونه لري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ هم ونه وایي، هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه دا جرم په باندې ثابت وي. او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی، مثلا قاضي به طرفه شخص وسی، مدافع وکیل او شتون ولري، خپل ته هغه قانوني میاد په نظر کې ونیول شي، دې ته ورته شان. نو اوس که دا نظر کې نه نیول کیږي، کورنۍ سره اړیکه نه نیول کیږي، دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولاړي. او خوشنۍ سره باید ووایو چې دغه حالت شته. دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول، جمهوریت په وخت کې هم د سیستم دی ولی کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو میاشتو به هلته ول، په داسې حال کې چې د توقیف موده 15 ورځې ده، بیا که چېرته د ضرورت پر اساس باندې تر 45 ورځو نورې پورې تمدیدېږي. ولی مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي، د دې لپاره چې خلک بې ګناه په توقیف کې پاتې نه شي. خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې هغه رسنیز کیږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لارې وي، مګر یو څوک په میاشتو میاشتو پرته لیدې شي بیا بېرته راخوشي کیږي او هغه هم بې ګناه یا مثلا معمولا بیگناه را خوشی کیگی، دا خپل حق تلفی ده دی عام وگرو او دی دینا باید مخنیوه بشی.
آخر که حکم نظام تا باید هست مشورت سی؟
دی من خو حکم نظام تا مشورت داده چی که دی دیل پارش تداوم را منستشی دی نظام، زکر برستال دیر وقتون و افغانان حدی اقل یو نسبی امنیت لاسرسی پیدا کرده ده او خلک خوشحال پاتیشین و دوی دی ملی مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی فرصت دی برابر کی، نظام دی قوانین پر بنسټ برابر کی، هغه انتخابات چی دوی ور سره ستونز لري هغه انتخابات دی نکی، خو انتخابات تا دی زمینه مساعده کی چی خلک اراده پکی خکیل شی او پوی کسان دی راولی قضایق و قاضیان دی مسلکی کسان راولی بی طرف کسان دی راولی، یعنی اسلامی امارات کم تحریک پوری چاړه کم قاضیان دی هغه دی لري کی زکه غی استقلالیت نکیږي او تجربه او متخصص کسان دی ولی نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکلوی څارنولي کی د کار وکي دا د جرم سره په مبارزه کې لوی څارنولي ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسولیتونه ورکي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی رسم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش وکي هغه څه چې نړیوالو ته ورته توجه د لکه د ښځو حقوقو دې ته ورته خصوصا د عدالت په تامینولو کې دا هغه موارد دي چې که دوی په نظر کې ونیسي زه یقین لرم چې هم خلک ترې خوشحالیږي هم نړیواله ټولنه بهانې هم بندیږي او هم به د دوی د تداوم لپاره دوی به درد سر کمی دوی به له ډېرو نیوکو نه خلاصیږي ما ته به هم اړتیا نه وي چې زه په دوی باندې نیوکه وکړم یو بل ته به م یو افغان چې ځورېږي هغه به نه ځورېږي نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا و دیونه دی اساسی او بشری حقوق پرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دی حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصباح تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری